تکه په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کیدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له عمله په مجلس کې خبرې نشي کولای.
د مو پلار مې ځکه چې جګه خبره کولای نشي، که جګه خبره وکړي به سړی په مقابل جګیږي و ته دوه نه پوهې ازوی د اسلوکه چې پوډری دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشئی موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشئی موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افراله زندانونو څخه د سلګونو معتادینو ترخصت کېدو وروسته اوس طالبان حکومت د کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې یې ساتلي دي. مدني فعالان د معتادینو راټولول د نشئی موادو غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې معتادینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او د دې تر څنګ د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د معتادینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
له ښار څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي عمارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې تر څنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشئی موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشئی مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمع‌آوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وشي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشئی مواد رسوي. معتادین هر ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشئی مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعاله کړي دي، خو تر اوسه یې د نشئی موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه ده اعلان کړې. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشئی موادو پلورونکي نیولي دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږۍ د نشئی موادو ځینې خرڅونکي نیولې دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کړو او د دوی دپاره د تداوي پلان ونیسو، او په آینده کې چیرې زموږ سره موسساتې او شتمن تجاران همکاري وکړي، د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړو.
مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندولو غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 10000 ډېر بې کوره معتادین پکښې اوسېږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دې معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
فقیر محمد له څلور کالو راهیسې نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لیرې په کنډوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یوه څنډه کې د یوه دیوال پیتاوي ته پښې غځولي د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې پخوا پولیسو ځورولو خو اوس مو طالبان وهي او ډبوي.
اوس دغه طالبان نوی راغلی دی ورور جانه، په خدای چې شپې ګیردی کې چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چاردیوالي کې چې موږ پرته یو خونداغ باندې داسې وهل ورکوي څوک بسخار دم نه کوي. دا ټول ژوند سخته ده،
چا بوجۍ کې ځان منډلی چا نه کړ او داسې یو د مرګ ګزار باندې کوي کنه. پاته کوه نپره خو یې مړه کړ، نادر خان څپې په سر راوشته کنه دو ای کې چې ولې لس بیا دی ورته خاندل کټه 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 او دا خو ملین کمزور دي برای کې مړه شو.
موږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنیو چارو وزارت یا کابل د امنیې قوماندانۍ د ویا نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او ټکول په عموم کې د یو انسان دې ته جزا ویلې کېږي او د جزا تعین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزا چا لپاره ټاکلې ده، نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده. او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملي خلک، د دغو وهل ټکول دا مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي، نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون له څو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشه یي موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشه یي موادو خرڅونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشه یي موادو خرڅونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2021 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونو ډیر و، خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپاره شوي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې نشه یي مواد او معتادینو ته پکتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه یې لیکلي دي. لدې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزای دی چې د نشه یي موادو د زیانونو، درملنې او جانبي عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په هنتونونو کې تدریسېږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان، روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي؟ په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي.
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشه یي توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغېزو یا بدو اغېزو، په نشه یي توکو د روږدې کېدو له لاملونو، د روږدې کېدو د درملنې او نورو هم مهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشه یي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1999 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشه یي توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1999 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب یې د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو. او اوس مې په پنځم کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي، او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یا وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي، او داسې نور.
څه انګیزه د دې باعث وسي دا کتابونه ولیکي؟
روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر وکړ چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه یې څه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نور د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د احتیاط د درملنې اکثره میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي، او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه نه عملي کیږي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي، هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نالټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري، لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزوری دی او له هدې څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2006 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی، او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشه موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشه توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
په عام مازر که سه فامیلی سه خپلوانی سه اجتماعی ادینا باید دو درې زیان لري او هغه جسمی زیانونه دي غیر مستقیم زیانونه دي یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي د کې ګډي کړه دغه بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفی اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده، په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم دا ویني نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث د دې کېږي د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده، ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم په محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګر دي یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه داخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد ده په سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. موتاب کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 نیمه منځنۍ څپو خپريږي او اوس ته خاطرې وارده. د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. د زیاتوی چې خزه میزمال عمل د خپلوانو د غم او خادي په مراسمو کې برخه نشي اخیستلای، ځکه خلک په غور ور کوي چې دا د پوډری خزه ده. دا چې جناغه ولې په نشو اخته سو او د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپل د دلخلی واورو.
په ایران کې مې دا جدول وهل، بلوک مې وهل، دروند کورونه کول، تنهایی، مسافری، دقتیا، لګ بی احتیاطی د خپل د ځان، چې تاریخ به کلا وهل، دغه زلاتو باندې به نه پویدلو، دمراستی بیرا کرده یا ساد و ساد دا پاره خبر نوشه دیده دو ساد دمراسته بسی یا ومر ستومانتیا دا افغانستان دا جراغ لود داریا که استفاده سختش لا باید پیکنیک دا سوای ورد یا وزای بل کرده باید بیاد دا پردر مردر آسانه طریقه و امکانات زیاده یا لایتر ماندی استفاده کیگی آقا آسانه تمام کدل پدی ماندی دوچارش او د تبایی نه د بدبختی نه از خبر نامه چه دستی چه قوری تلبیه که سره چه بیابدی چوک راجگهی نه ما دفتر در راهنما دلسته د نن لکره په دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلسته ور که دکان دفتر میم دلسته ور که کاروبار میم دلسته ور که یار الله ته به سو مولی می چی دروغگوی انا شما د 15 20 دیش لکره په نمودیر پر مصرف کړي د خپل شخصیت اعتبار زندگی دوم دلسته ور کړه موټر سراچه موټر مند لا سوار ک موټر سکل مند لا سوار خلاصه چه پاتنش ل اته د خپل وجود زوانی یا قوت چې خدای مګ ما درا کړه هغه مند لا سوار ډیره تبوی رو مند را وصله ز ډیر یو اجتماعي سره برخورد اخلاق نیک اخلاق مخه کوسکال په دې عمل چې دوچار اشلم اته او سلام نه لرل چې مور پلوڅنه خوګشی چې ز دوه سه دوه دقیقې کینم بی خې د اخلاق نه خلاص کړم فقط په دې خوشاله ما چې پټ لوشم پټ روشم څوک مې ونی نه په عمل کې چې شلې لګا اېز غوګونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پویږي کا سړی په خده ته وایي په تا به بد لګیږي داداس یو مردار مرض د پروردګار د مسلمان خو استپره د کفر پر نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پویږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مونه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مونه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ول پودری خزر اوله پودری او د نارغه یو بل مراسم د خوشاله تتلای نشي د غم مراسم تتلای نشي د مو پلار یم زای کی خجیګه خبره کول نه شي که جګه خبره او که بل سره په مقابل جګیږي و د نه پوی ازوی د اسلوګه چ پودری دی چې خمار شي عملی د ته روزی کوي چې یو بیګونو مسلمان و دره او چاقو د سه چاړه د سه مړی کی خود جبت نه خالی کی
دا زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر ډیره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پېښ شي. دا به په ډرامه کې واورو.
خزه جاوید چیرې دی؟
جاوید په خپله کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه، هلته د سبخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا د کینما.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډری راته وایې. بس دې نور د سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډری راته وایي. ته وایه زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور د سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی. زندان؟ زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېدی، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک ته هر وخت د پوډرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته هر وخت پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ته ښځې، اعصاب مه راخرابه وه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډري وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکټرانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډري ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډري وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د معتاد زوی علاج ستاسو په چپهخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې؟ څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ شو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشي پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هار ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی، که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي.